سلامون ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو پسند ولخت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. په د سمنګان په مرکز ایبکې پیوې د مدرسې کې د چاودنې له امله له سوډي رسې کوونکي ویل شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خلن مسخین نشتی یو بچه شوې ده. د دې وزارت ویان د عبدالله فیټو کور ازادي راډیو ته وویل چې د نننیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت لا هم معلوم نه دی. د مدرسې له سوډي رسې کوونکي ویل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته چې ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 8 دی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړو وی ویل چې ښایي انتحاري حمله وي. خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نوعیت په اړه تر دې دمه څه نیول شوی. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت د خراسان څانګې وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختو وشکاله اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلمي راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته د خبره په پام کړی ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کوټه کې یو ځان وژونکي 14 درې ځله وژلې او 23 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبرې اعلان وویل چې په مړو شوو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا د یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب لاستیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې په ټوله چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 1 میلیارد ډالر په ارزښت قطر ته د میزایل لوزه توغندې د ورکول احتمالي معامله تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې دا هیواد له ناټو په هر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو وروستۍ سیالۍ روانه ده. افغانستان ټاس یې پچې ګټلې ده او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. د لوبې تر 3 دېرشمه ورځې پورې افغانستان 1 شپږ منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوب لړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې ده. اسې د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې در خدمت مطالب لرو. د سمنګان په ایبک کې 14 شوې ده. مرګ شوبلې لوړه ده.
السلام علیکم. شاوخوا لستنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ ته اندېښنه ښودلی ده. وګړندې په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې شاید د دې امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخه ونیول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال کې د تیر 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي. وګړندې په خبرونه کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دي. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبا او برېښنا تکه مختصره مختی
تیر وختونو کې چا پیسې راستي دي او کار کې پېته خراب دي. کوغه در زین دي کوغه د هر قسم په خار کې جوړ شوی غا د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مغړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د سمنګان په مرکز ایبکې په ویدنی مدرسه کې د 14 له امله لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن ماسپښین نږدې یوه بچه شوې ده. د دې وزارت ویان د عبدالله فیټو کور ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې شنویت لا معلوم شوی نه دی. د مدرسې لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات په اسدالله الدین چې همدا شېبه سره په استډیو کې دی وړاندې کړي. لودین صاحب ستړي مشي.
ډیره مننه فریده جان. جان چودنه سوی د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي لومړني معلومات ښایي چې چاودنه له غرمې وروسته شوې او لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. ښاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته د دغې چاودنې نور جزئیات ورکړل.
خواشنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې چاودنه رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي. د موږ کشفي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخښونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری اژانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ ښودلی دی. فرانس پرس خبری اژانس د سمنګان د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې پیښه کې شپاړس تنه وژل شوي او څلرویشت نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي وژل شوي او ټپیان ټول د مدرسې زده کوونکي او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې چاودنه پکې شوې جهادیا یاد کړی خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې دا چاودنه د ځانمرګې برید له کبله شوې او کله مخکې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو. له دې وړاندې هم په جوماتونو دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې یو جومات کې چاودنې څلور تنه ووژل او له شلو زیات نور یې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په شلمه نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګي برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخت پلوی دینی عالم وواژه.
ډېر زیاته مننه کوم. ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د چودنې په اړه وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له وروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وارو.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځلې مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولي دي. اوچا ویلي له 1.2 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې اقلیمي وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغې اقلیمي او وچکالۍ په سبب به خدمتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزو سره مخ شي. همداشي به د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی راسره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېره زیاته مننه. اول سلامونه تاسو، ستاسو تخنیکي همکارانو، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کتار یا پشپژم دست کې راځي چې د دومره ډېر اغېزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا یې ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسېدلی دی. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وې، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل، موږ د ژمي موسم هر کال چې را رسېږي، یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټ ناورین چې البته تجربه کوو، هغه دا چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر باندې موږ په زرګونو هیوادوان د لاس ورکوو، او دوی یا هم اسپتال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم، یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدې ژمی په سر کې د ورښتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وښيي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورښتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مصر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سره موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خو دلته څو آبادي چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاسو سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلوي، او له هغه څخه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کېږي. که څه هم بېوزلي په فقر دلته ډېر زیات دي، خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو موادو څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوی وشي. او دغه په څنګ کې نړیوال موسسات چې په دې برخه کې ډېر رول لري، هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی اوس هم لاس په کار دي. په ځینو افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجې سره بندونه جوړېږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر یو کال دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي، او د دې په زړه باندې طبیعي زیرمې هغه کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
ورته هغه برخه کبلنده کې دا پښتنه ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریبه دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه نه کاروي چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځي، دوی لرګي نشي اخیستلی یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځل رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې، البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو که دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي، هغوی فلټرونه انستال کړي، فلټرونه نصب کړي چې دغه دود هر یو کال تصفیه کېږي، دا به ډېر شي. او دویم، دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس پکاسي او فلټرونه نصب کړي، دا بل د هلار ده. او دریم نړیوالو مؤسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه وکړي او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري.
ډیره زیاته مننه کور مودان د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اسکسی و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه موږ سره خبرې کولې.
جوان
تریکاسا پولیس وجه شوې
ده تا کارو سیستم هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
پیغام د افغانستان یو مسله راوخلو. د سر صلیب نړیواله کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2022 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو به ډیر سلنه لوړ شوې ده چې ورسره د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیښې هم نوې سلنه ډیر شوې ده. د ادارې ته مخودلې ده چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډیر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستې دوام وکړي. پورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته بشری مرستو په لیکدولو کې اسانتیا رامنځته کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري تمه خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه لامل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا 10% لوړې شوې خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15% لوړې شوې دي. د سر صلیب نړیواله کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سر صلیب نړیواله کمیټې لخوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2023 کال کې د 2020 کال په پرتله 90% ډېرې شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3 څخه 3.5% تل وړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل وروختون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. کله یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورو ته ناراضي سر دا چا تر راځي چې موټر ولري سه غوښه ته پخښي او سه ملستیا وته کوي هغه نه شته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته تر یو کومه کو کې د ماشا وړه نه لري غریبانان او مسکینان ټول پات دي او څوک یې پښتنه هم نه کوي. دا مې څه باید غریبانان تر راځي باید غریبانان ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي.
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2023 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي چې په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګه کې د بشري حقونو د کمیټې مشره هم ده د ګلوب ان میل ورسپانې ته ویلي له میاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړي وای خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نشي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوزو په ختیس کې کنړ ته ورشو. د کنړ مرکز اسد آباد او شاوخوا سیمې د برېښنا نشتون سره مخ دي. د کنړ اوسیدونکي وایي په کنړ کې د دوو سیندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کارونه یې ټکنی دي. چارواکي بیا وایي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي. د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن مهال لپاره یې بازار یو شمېر کورونو ته د ډیزلي برېښنا اسانتیاوې برابرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ مرکز اسد آباد د دوو سیندونو په خوا کې آباد دی، خو تر اوسه له برېښنا بې برخې دی. که څه هم چې د پیچ پر سیند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسد آباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت یې کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نومونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزورې وي. او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانې سم کار نه کوي. د اسد آباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
په دوو سیندونو کې او بیا دغه مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د بل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کاله وشو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دې غم وخوړ. او دغه بره ډیم چې کوم دی، دغه شرکت موضوعي کو هره موضوعي چې زموږ برق قطع دی، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېرو مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوي دي.
داسې ویل کېږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اخیستې دي او کار کیفیت خراب دی، کو هغه درزین دی، کو هغه د هر قسم په خار کې جوړ شوی هغه د برق سره مربوط دی چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص. د اسد آباد اوسیدونکي او د برېښنا ریاست ځایي چارواکي وایي دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکي شرکت سره خبرې بریالی شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کوم برق دی او هغه کې کوم ستونزه وه، د شرکت سره کوم ستونزه جوړه وه، نو انشاءالله هغه حل شوی ده. پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې د هغې کار هم پیلېدونکی دی چې په اساسي ډول باندې څنګه چې د هغې کار دی باید هغه شان ترسره شي، نو هغه هم کېدونکی دی.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلي برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په الحال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره میاشته یا سبسلیب دی هغه تقریبا 15,000 لیتره تیل ورکړي دي چې د هغې د لارې نه هغه غټ جنریټرې چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دوکانداران دي د بازار هغو ته هم برق ورکړی کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړی کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې دی نو خپلو خپلو ساحو ته ورکړی کیږي چې د عامو خلکو هغه شدیدې ستونزې پرې حل کیږي. او
ځایي اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا یې تولیدوله، خو جنګونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو. او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کاله وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به یې د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي، خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د 2 کلونو پاتېدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د آسټرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د آسټرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د آسټرالیایي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیری دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر تر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د آسټرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د آسټرالیا حکومت د 2 کلونو په تیریدو لا هم د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د آسټرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د آسټرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1990 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یوه راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 90 تنه ښودلی و چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر و. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د آسټرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په ځینو خاص عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نورو متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباري کړي دي او خلک یې په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، دا په سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او په دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی و په ډیر شمیر کې ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلی و چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځورونو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤولان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسېږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دی ټول کارکونکو ته زما سلام یې دی. والد کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. دغه زمونږ کور دلته تګاو کې چې دی وران دی او کومک یو ماسیسه موږ سره نه کوي. زه په جلال آباد ننګرهار کې ماجر یم او چې یو ماسیار ماسیسې ته لاړ شم ماته وي لس ورځې به کار کوي او بیا به تا سره کومک کوو. دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کاله پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی، کمی سروې او مرستې چې کېږي زموږ سیمې ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه دا هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړ اس په خیر ساتنه می تیر زمنا عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ خبره کوم. مشکل می دا چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړی دی او دغه ډیر سره خراب کړی دی د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عثمان مینات الله و پادر د پروان ولایت نه میاړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګرځي. ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال ته شبکې ډېرې کمزورې دي او د دیو غم باید وشي ډېرې کمزورې ډېرې زوایب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو ټولو کنکونکو اوریدونکو سلامونه. ابو چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشتي سر بشر دوستي کو ته ګوره بیا د بل اړخ دی بیا پر افغانستان باندې بندیزونه لګولې دي. انو ګرانی ده دغه د کوچیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامل ته سیاست ته ارزانی جوړه کړي چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته که تجارت پراخه سي بندیزونه په لګو شی دي ارزانه باندې خلکو ته رسیږي نو په دې خاطر باندې بار ار یو چې وس ورسیږي یو اندازه قدر دومره قدر کولی سي چې هغه خپل د شپې د ورځې ګزاره پوکي نو کله چې بیا مور اسوده سول کوچنیان خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي.
د خبرونه دوی بنې مې ته راورسېدو په دې برخه.